راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو په یو پوځي اډه کې چاودنه شوې. فرانس پرس خبري ایجنسی په بدخشان کې د طالبانو د 22 چارواکي چې د نوم له خوده لوی ډېر کړي دغه قوله د خبرو کړي دی ویل شوې چې په چاودنه کې چاته زیان نه دی وخته او تر اوسه په دې اړه نور جزئیات هم نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت اندېښنې وړ بللی دی. وزارت ویاند میټو میلر پرون په یو خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چای متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل چې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نشو ویل ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته کړه چې واشنگټن بیا په ویلي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو سره چلند د خوښنۍ وړ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی پر خپل لیک شبکو په جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو فعال بنفشي یعقوبی ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې ده. دغې دواړو میرمنو پر خپل ټویټر اغلی یعقوبی ستایلې ده. میرمن یعقوبی د چهارشنبې په بخښنې سره تېره ورځ د مارچ په 4مه په امریکا کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره یوځای په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو سره یې مرسته کوله. د ایران جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې نن سهار وختي یو زورور زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې نن وویل چې د دې زلزلې شدت درختر په کچه 4.5 درجې او د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فونیچ ښار په شمال کې و. تر اوسه د دې زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نشته. او اوکراین وایي په اشغال شوې کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري ګزمې او کښتۍ ویشتلې ویجاړه کړې ده. د اوکراین د پوځ استخباراتو ادارې نن په بیان کې ویل دا کښتۍ د ډرون یا بیپلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه په نښه شوې ده. بیان زیاتوي چې کښتۍ شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت درلوده. تر اوسه د دغې کښتۍ په اړه باندې روسیې څه نه دي ویلي.
پینځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. دواوی کلن شریف د پاکستان څلورویشتم صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپل څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغه ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8مې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې په خوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټې خدونکی صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف دادی د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې وو د پاکستان، له افغانستان سره د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوی صاحب تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري تر هغه ځایه چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت مثلا کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. دا د یوې خوا. د بلې خوا موږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او دا به کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په ترتیب د دې هیواد چې نوم یې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلق نتاکی، شریف غوندی خلق راولکی ملکی حاکمیت تا پر اصطلاح او راولکی گی حاقوی امدتن ده پاوز او ده استخبارات ده خواه دیدی هیواد حقا تاریخ تا چه دسی، یعنی اجولانا یا مرور یا نظر واچ هویز مرور وکی نو په وشه چې دلته ملکی حکومتونه تش په نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، کاغې لږ سره مستقل کیږي، بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې عمران خان راغلی او دلته په نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجنډا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه کله چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیولی دا لور بنظیر بوتو هم دسې نور پلاس هاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
نو جانباز صاحب وبخی زلاند مداخله کوم، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکی او دوی په همغه تګلارو باندې مختزي. د پخوانی صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې د لټاکنو نه هم غوند، البته د غوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چلته موقت حکومت وو، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوي څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت له خوا یا هم د پاوز له خوا؟
بل شکه چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بیده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بل خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرأت پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف پرې معنا نه ده چې زه کینم لاړ شم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه خیر، په تعریف پرې معنا ده چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جان باسه،
پاکستان سره لوژن سره محترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دي کېده چې پاکستان ډېر مهم دی، ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې ځنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې د هغې ځنه، البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته. نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راځي، د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي، کله ورته دوی چې حقانیان وایي او کته پورته، دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي، او هغه ملایان چې پاکستان نه راځي دوی څخه د هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته کاغلی لودین، زه فکر کوم چې دغه دوه ګونه ظاهرا لږ ځل متشنج، اما په بطن کې کامل تابعیت خواته به ځي د پاکستان د حاکمه ډله.
کور ودان جنبا صاحب ډیره مننه راځي چې د خاغلی انصاری صاحب د سر خبرې هم وورو. انصاری صاحب په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته کیږي، صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه، د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د اوسنۍ واکمنانو لپاره څه فکر کوي، پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین تاسو، خاغلی جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ژمنې چې پر سټیج کوي، هم د پاکستان له خلکو سره، هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره، پر هغې وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پوځ او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي، هغې ته د پای ټکی کېږدي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ، اقتصادي، علمي، فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي، امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رایې ته څومره احترام وشو، دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه، بلکې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو، د هغوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلوونکی حکومت به وي، چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم څرګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم څرګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي، د مختلفو قومونو، که هغه بلوچ دي، که هغه پښتانه دي، که هغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري، دا چیلنجونه او ګواښونه یو خوا، د پاکستان اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت بل خوا، او په سیمه ییزه کچه د لوی هندوستان سره شخړې او ناندرې، د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري، او د یو شمېر ډلو تپلو ملاتړ کوي، او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي، دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت ته چي، دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو ته اړتیا ولري. چې
او انصاری صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته مثبت لوري ورکړی شي.
او انصاری صاحب که نور خواوې پریږدو، کورنۍ ستونزې پریږدو، د پاکستان یا عالم ستونزې دي، تاسو ورته اشاره وکړه، له سیمې هیوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي، که د افغانستان مسلې ته راشو، دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي، او دغه راز امنیتي ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي، نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي، او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پی یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ، د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپله تګلاره څه ډول مخته بوځي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و، پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوال په منځ کې وایي داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه، او دغه راز د طالبانو حکومت تورنه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوځي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه، که موږ او تاسې د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو. د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوه، مګر د کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتازي ټیکدارې کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي. او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانی راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه ستراتیژیک هم یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي. د ورورولۍ د رښتینی ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي. او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته، د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي. که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه تراکړه په فلسفه که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغه څه باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنگلاديش او د جنوبی آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات حق ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خوندغه
سي د کلتوري علمي او فرهنګي اړیکو او نورو مسائل امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسې. ستاسو له خبرو دا څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو کچیرته نوې حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکو حکومت وغواړي چې لساره خپل تګلارې غوړه کی او افغانستان سره اړیکې خې کینو، د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته؟ جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوې فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان وخت رسیدلی، فکر کوي داسې وړتیاوي لري د پاکستان اوسنۍ حکومت، ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزل وباله، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښه تجربه نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیاوي لري چې له ګاونډیو سره، خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي، او کنه فکر کوي دا ناندرۍ بچ پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګ راتګ کې وي یا د افغانانو په تګ راتګ کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوښنۍ سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر هم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظره، او دا قطعا هم د دې کې سیاست کې ورته اور از ماغ
ساس واغ لرو جان باسه مهربان ادم ورک
او نه پیګم یو ان کاس پیدا کیږي بهر حال دا یو هغه چاسه چورته وای کمپرمایز فیګر کنه یو سازشی یا تفاهمی چیرته چې پاوز راولې د پیو تاکتیکې را دنه نکړې د کابینه د پاکستان کې او د پټه چورته دراولې دی من چې د کابینه ډیر لارځاله د تاسو هغه ترکیب د کابینه ته وګوري نو البته د سې عناصر شته چې هغه دی او بل هم دا اوس وینې ته تګی دي په هر حال سوې قستونه چې کیږي په پاکستان کې اقتصادي کار کې چې ګوري وضعیت په عمومي توګه هند سره ایران سره افغانستان سره د نن په کور کې هغه کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر یو باندې مغرورانه فکر کوي چې د یو خاص هیواد دی هغه چې نشته د هیواد زی د زوال خاطر اوس د بل خوا د دوی هغه کوم کرنی چې دی د افغانستان په استقامت کې خلل لودین هغه تغییر نه دی کړی د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد جوړښت نه راپدې خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي یا امر د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی ولاو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطع کې د لودلې چې هغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر دا سیاست د دوی تغییر نه بکړي او په طالبانو کې د هغه عناصر او دوی کار کوي چې دوی د ډیر وفادار دي او البته چې په دننه په طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي افغاني فکر کوي هغه باید تقوی شي او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي کتنې کوي استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغه د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغه ته پرانیزي چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دی حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دوی باندې هم ایجاد کی نو د پاوز او د استخباراتو اجندا د افغانستان په اړه تغییر نه کوي تغییر نه کوي او د باره کې باید افغانان بیدار وتیږي او ایت نو خوش باورانه امیدواری د پاکستان
په اړه
پرسته شو پاکستان
دغه د تیر حکومت کلینیک وګورو د افغانانو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړې وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي سره لدی چې په نړیوال حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي هر څوک چې هوا تلارسي کې هغه به لازم خبره ده چې اسناد بنه لري د هغو د رایسلو پریکړه وکړه شاوخوا 5 لک کډوال راستانه شول دغه پروسه هم روانه ده پر پوله باندې تګراتک په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګراتک مثلا ک په سپین بولدا کې او په تورخم کې وو پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چې لانجه رامنځته کړل او زله تورخم لا رحم سره وتړل شو دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاد وغه غوري آیا په دغه مسلو کې د افغان کډوالو درایستلو په برخه کې پر پوله باندې د تاګرا تک په برخه کې دغه برخه کې د هیلمند اوسې عام افغانان او کنه فکر کوي هم د غلانجی چې تاسو مخکې مو مرته اشاره وکړه دا به دوام لري او ممکن نور هم پراخ شي زه فکر
کوم چې د پاکستان چلن کې د پاکستان په چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي خاله لودین او افغانان دی بیدار اوسېږي او دې ته تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي نه راځي افغانانو بیدار اوسېږي اوس د دې حکومت همدغه پالیسي ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضعیف شي توهین شي تحقیر شي تر څو چې فشار دومره زیات شي تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وته پر شوه د پاکستان اجنډا تر ډیره بریده په افغانستان کې پلی کیږي او دا سرګې بد پدې پټې نشي. نو تر سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کی. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تاخير یې دل چې ام دې پاکستان او افغانستان اړوي، ځکه چې نور هیوادونه له افغانستان سره فعال اړیکې نه لري. هغه هغه کمیرا اقتصادي راشه درشه چې کیږي مثلا منځنۍ آسیا سره دا بنسټیزي نه دي شوی تر اوسه. دا مشروع
مننه تاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیدو چې یعنی افغانان باید ډیر هیلمندی ونه لري او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګراتک په برخه کې هغه به خپل ځای کور ودان چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافت ملودي ته محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دا طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسئول حکومت، نه هم شمول و نه دا فاسدینو څخه، نه خیر، یو مسئول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدو نه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ شو نشو کړی په هوښ راشي دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
توهینوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان انصاری صاحب تاسو د پایلند خبري هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباسه بوای چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅ کله خنیت نه لري او لا هم خنیت نه خنی نه خاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي پلانډو کې کراته وای؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابزاري استفاده وکړي. له دوی د ژمنه او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضعیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د هغه لومړنۍ وینا چې وه دا و چې له امریکې سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسې دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکارۍ چې د امریکې سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي او هغه ډلې ټپلې چې یا افغانستان تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقوی او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمینه او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایداره منو ترقی په فکر کې شي ترڅو ټول د ورونو ملتونو
په توګه ډېر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غاوس جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټې خودون کې او د چارو له شنون کې صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډېره مننه.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د